رانو دوستانو دې ازادي رادیو په خبرونه کې زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ چپه دولس شپږوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي دي دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران پرون د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي دا حکومت افغانستان ته د اضافي غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دی. د رپورټونو له مخې دې سرچینې ویلي چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ له موجودیت سره د برتانیا د شمنو دوام خودل شوی. سرچینې نه دی ویلي چې افغانستان ته به په کوم شمیر اضافي سرتیري واستول شي، خو زیاتوي چې برتانیا غواړي د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیکې ترلاسه کړی چې د شبې د اله مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتي ار ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي دا غوښتنلیک پرون ماسپخین ترلاسه کړی، خو نه دي ویلي چې د چا لخوا. بیان زیاتوي یوناما د هغه موافقو او هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو سره مرسته کوي او افغانانو ته په سوله ییز چاپیریال کې د ګډ ژوند امکان برابروي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا رئیس سمیع الله خیرخوا تېره شپه ازادي رادیو ته وویل چې خپل سر یو غیر مسؤوله وسلوالو ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تختونی او غلاوې کوي. خغلی خیرخوا وایي سخت اندېښنه لرو چې په هغه ټولنه کې چې په غیر قانوني وسلې وي او حکومت یې د قانون او عدالت د تطبیق ځواک ونه لري، نو دا خورا زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د خغلی خیرخوا په وینا په فاریاب ولایت کې اکثره خپل سرې ډلې ځان په ګوندونو او ډلو پورې تړلې بولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش په فاریاب ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو موجودیت مني. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د پیژندنې او د هغو د نیولو عملیات روان دي، خو د نوموړي په وینا دا کار وخته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریز د وینا پر مهال وویل که د ناټو غړي د خپل کورنۍ خالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالي لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلې شي. اغلی ټرمپ وایي که د ناټو غړي خپل بشپړ مسؤلیت ترسره کړي، نو ناټو به په تیره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې تر ننه هم پیاوړی شي. د ناټو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. ولسمشر ټرمپ همداراز وویل ناټو په راتلونکي کې باید د ترهګرۍ ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. همدارنګه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت وحشیانه او شیطانی برید بللې. ښاغلی ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه په وینا کې وویل د تنوي هیلې پیدا شو چې د ناټو غړي هیوادونه به د ترهګرۍ د ماتولو لپاره سره متحد شي. دا د دې حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې شیبې چوپتیا غوښتنه وکړه او د برتانیا صدر اعظم تریزا می ته یې وویل چې ټول هیوادونه له دې سره په دې ویر کې شریک دي. د دوشنبې د ورځې په ماسخوتن د مانچستر ښار د یو سټیډیوم مخې ته د نامتو سندرغاړي ارینا ګراندي د کنسرت پر مهال چاودنې 22 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. برتانوي چارواکي په دې باور دي چې
په دې برید مشکوک تورن سلمان عبیدی د یوې تروریستي شبکې غړی و او دوی په دې برید کې د نورو احتمالي مرستندویانو په لټه هم دي. او د امریکا د پوز تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موسل ښار کې د امریکا د پوز بمبارۍ لږ تر لږه 150 ملکیان وژلي. د پوځي څېړنو د ډلې مشر د هوایي ځواک جنرال ماتیو ایسلور پرون وویل د مارچ د 12 نیټې بمباري اصلا د اسلامي دولت ډلې یادایش پر دوو نښه ویشتونکو شوی و، خو په نتیجه کې هغه چاودیدونکي مواد وچاودیدل چې داعش وسلوالو په ودانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. د جنرال ویلي 101 ملکي وګړي چې د دې ودانۍ په لومړي پوړ کې راغونډ شوي وو، د دې ودانۍ له نړېدو وروسته او 4 نور ملکیان په یو څنګلوري ودانۍ کې مړه شول، خو د نورو 16 ملکي وګړو درک نه دی معلوم شوی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وپوري چې د برتانیا حکومت سرچینو ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان لپاره د نورو غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د امریکا د ولسمشر له هغه څرګندونو خبرو چې پرونی په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړی ویلي د ناټو غړي هیوادونه باید د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازاتو او حقوقو کمیسیون وایي چې د جرګې یو شمیر وکیلان له قانون سرغړونه او ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون له رئیس مولوي احمد الله موحد سره د ازادي راډیو مرکه درته راوړو. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې له دې خبر کوچی په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د دې ولایت د امنیه قمندان د ملي والی حکومت تورن کړی چې په قصدي توګه د کندهار نام نه کولو ته زمینه برابروي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسي. ازادي راډیو اوري. د برتانیا د حکومت یوې سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د نورو غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دی. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت له مخې سرچینې نه دی ویلي چې برتانیا افغانستان ته په کوم شمیر سرتیري استي، خو وایي چې د دې کار هدف د ناټو په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام ښودل دي. د سرچینې چې د فرانس پرس په آژانس کې نوم نه دی ښودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمیر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلی کوي.
برتانیا د ناتو په څنګ کې په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانان و سره او همدارنگ زین هوایی فعالیتونه مم سره همکاری کهیه. اوز یا پاینده که سی سربازان دلت پا افغانستان که خپل مسئولیت شروع کهیه، فقط پا همده بری موضوعانه که در افغانستان ملی اردو سره همکاری کهیه.
افغانستان ته د اضافي برتنوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د 2000 اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیرونی وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ښاغلی ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ.
بلخوا پرون په بروکسل کې د ناتو سرمشریزه وه. په دې سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر د ناتو له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د ناتو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل په یو بل رپورټ کې تفصیل و.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناتو په نوې ودانۍ کې د وینا پر مهال د ناتو له نورو 22 غړو هیوادونو وغوښتل چې د دې ټالوالې د تمویل په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو مشران د دې ټالوالې د راتلونکې او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره پرون په بروکسل کې راغونډ شوي وو. ښاغلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ناتو بې ګټې ټالواله او اضافي بار باله، پرون وویل که د ناتو ټول غړي د خپل کورني ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناتو مالي لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټالواله به تر پخوا زیاته غښتلی شي.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
د ناتو له 28 غړو 23 تر اوسه هغه ونډه چې باید ورې کړي او هغه لګښت چې باید د ځان د دفاع لپاره پرې کړي نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالی ورکوونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونه له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي او هغه هم نه دي پرې کړي. په تیرو 8 کلونو کې متحدو ایالاتو پر دفاعي چارو د ناتو د نورو ټولو غړو تر ونډې زیاتې پیسې لګولې دي. که پروسه کال د ناتو ټولو غړو د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې یوازې 2 پر دفاعي برخه لګولې وای، اوس به موږ د ډله ییز دفاع او نورو امکاناتو د تمویل لپاره 119 میلیارد ډالر اضافي پیسې درلودې. ولسمشر ټرمپ وویل ناتو په راتلونکي کې باید د تروریزم پر ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناتو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په دې هیله چې ښاغلي ټرمپ ته ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ناتو موجودیت د توجیه وړ دی، پرون په هنري ډیزاین جوړه شوې د ناتو د مرکزي قرارګاه نوې ودانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی پرانستله. د ناتو په سلو کې نږدې 70 برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملی کړی ده.
دا به عجیبه وي چې ناتو یا د شمالي اتلانتیک شورا د یو لوی وسلوالې ټولنې په توګه توصیف شي. ناتو څنګه کار کوي او څه ډول یو ائتلاف دی؟ په دې اړه نور تفصیل له رضوان مراد نورو.
د نړۍ د نورو وسلوالو ټولنو او یا ائتلافونو برعکس ناتو خپلې وسلې نه لري. د ناتو جنگي کشتۍ، جنگي الوتکې، میزایل او شاوخوا 3.5 میلیونه پوځي پرسونل د هغو 28 هیوادونو دي چې په دې تړون کې غړیتوب لري. یوازیني تجهیزات چې د ناتو خپل دي هغه یو شمېر څارګرې رادار لرونکي الوتکې دي. دغه راز له راتلونکي کال څخه به دا تړون 15 څارګرې بي پیلوټه الوتکې هم ولري. د ناتو تړون یا د شمالي اتلانتیک شورا اصلي مرکز د بلجیم په پایتخت بروکسل کې دی او هر هیوا چې په دې تړون کې د شاملېدو شرایط پر ځای کړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کولای شي. بوسنیا، مسیدونیا او ګرجستان هغه هیوادونه دي چې دا مهال په ناتو تړون کې د شاملېدو پروسه پیل کړې ده. پخوانی شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیا په مختلفو دلایلو سره د ناتو تړون د موجودیت دلیل دی. متحده ایالات پرته له شکه د ناتو تړون تر ټولو لوی او زیات لګښت ورکوونکی غړی دی او همدې ته په پام سره د ناتو د فعالیت په څرنګوالي کې د امریکا دریځ او خبره لوی اهمیت او رول لري. خو د ناتو تړون پریکړې د غړو هیوادونو په اجماع سره کیږي، په دې معنی چې د البانیا د ویټو حق هغومره اهمیت لري څرنګه چې په دې تړون کې د امریکا د ویټو حق دی. څوک د ناتو چارې پر مخ وړي؟ ناتو هر اونۍ د غړو هیوادونو د استازو په سطحه په خپل مرکز بروکسل کې غونډه کوي او د دې تړون د وزیرانو او مشرانو په سطحه کانفرنسونه بیا د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ لخوا تنظیمیږي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د مرکزي دفتر چارې پر مخ وړي. ستولتنبرګ د ناتو تړون امرونه نه صادروي، بلکې د غړو هیوادونو په اجماع سره د دې تړون په استازیتوب خبره کوي. ولې متحده ایالات ناتو تړون ته اهمیت ورکوي حال دا چې واشنگتن په پوځي چارو کې تر ډېره خپلې چارې په یوازې سر ترسره کوي؟ ناتو تړون هغه نړیوال فورم دی چیرته چې امریکا خپل پوځي توانمندي د مذاکراتو لپاره وړاندې کوي او کولی شي چې په مختلف ډول سره د چارو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو متحدانو نظر واخلي. ناټو کوم ماموریتونه پر مخ وړي؟ ناټو په بالکان سیمه کې د سولې په ټینګښت کې اساسي رول لري او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د دې تړون د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پر مخ وړي. که څه هم اوس پخوانی شوروي اتحاد نشته، خو ناټو اوس هم روسیې ته د امنیتي ګواښ په نظر ګوري او د روسیې پولې ته نږدې د خپلو غړو هیوادونو ساتنه کوي. په دې سربېره ناټو تړون دا مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې هم شاملېږي.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران پرون د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و، د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دی. ملګری ملتونه وایي د هغو جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د شوې د عالم مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ترسره کړي. بیان زیاتوي چې یوناما د هغه موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو سره مرسته وکړي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. دا امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت واشان او شیطانی برید بللې. د امریکا د پوځ تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوځ بمبارۍ لږ تر لږه 115 ملکیان وژلې دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، رضوان مراد ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی آیا امریکا په افغانستان کې بیا هم هغه خطا کوي؟ واشنگتن اگزامینر په دې مقاله کې د هارورد پوهنتون د پروفیسر سټیفن والټ دا پوښتنه مطرح کړې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو له استولو څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هدف څه دی. مجله وایي دا پوښتنه افغانستان ته له 3 نیولې تر 5000 د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې پیشنهادونو ته په پام مطرح شوې ده. په مقاله کې راځي ولسمشر ټرمپ امریکایي قومندانانو ته پراخ صلاحیت ورکړی دی چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. او د مقالې د لیکوال سټیفن والټ وینا ولسمشر ټرمپ ښایي په دې لړ کې د پنټاګون له خوا وړاندې کېدونکی هر پیشنهاد لاسلیک کړي. سټیفن والټ لیکي که ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو استول منظور کړي نو دا به همغه خطاوي چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما کړی و. واشنگتن اگزامینر د پروفیسر والټ په حواله لیکي د افغانستان اوسنی وضعیت همغه شان دی څرنګه چې په 2009 کال کې د اوباما د واکمنۍ پر مهال و، او دا حالت ښیي چې امریکا څومره پیسې هم ولګوي افغانستان نه باثباته کیږي. پروفیسر والټ زیاتوي که څه هم د اشرف غنی حکومت د حامد کرزي د واک په مقایسه امریکا سره دوستانه اړیکه لري، خو اداري فساد، سیاسي ستونزې او د انتخاباتو د ترسره کولو په پروسه کې ځنډ افغانستان په همغه حالت کې درولې چې په 2009 کال کې دا هیواد شاهد و. په مقاله کې راځي چې د 2009 او 2010 کال د افغانستان په وضعیت کې یوازینی توپیر د اضافي استونکو عسکرو شمیر دی. واشنگتن اگزامینر زیاتوي د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو چې د افغانستان پر ستراتیژي کار کوي هیڅ داسې قانې کوونکې سپیناوی نه دی وړاندې کړی چې وښیي دوی ولې ګمان کوي چې په 5000 اضافي سرتیرو به هغه کار وکړي چې 120000 سرتیرو ونه شو کړای. مجله د پروفیسر سټیفن والټ لا خبره هم نقل کړې چې وایي ستونزه د سرتیرو په شمیر، د هغوی د استولو په مهالویش او یا د جګړې د ښکېلتیا په څرنګوالي کې نه ده، بلکې اصلي مشکل په افغانستان کې د دولت جوړونې ناکامه ستراتیژي ده. فارن افیرس خبرونه د افغانستان په ډلې کې چې د 5 میاشتو ارزونو وروسته لوړدبه امریکایي چارواکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پیشنهاد وکړ چې افغانستان ته 2000 نور سرتیری واستوي. خو فلي کارپوهانو په حواله وایي چې یوازې د اضافي سرتیرو استول ستراتیژي نه جوړوي، بلکې په کار ده چې دا کار د افغانستان په اړه د یوې منسجمې ستراتیژۍ په چوکاټ کې وشي. فارن افیرس خبرونه لیکي دا مهال پر څلورو ستراتیژیو غور کېدای شي چې دولت جوړونه، روغه جوړه، د وسلوالو د فعالیتونو مهارول او د ځواکونو ځای پر ځای کول دي. د فارن افیرس په لیکنه لدې جملې څخه هر ستراتیژي خپل ځانګړي اهداف د بری تھیوري لګښتونه او خطرونه لري. دا مطلب په پای کې راځي چې د ډونالد ټرمپ اداره باید هر ستراتیژي جلا جلا وڅېړي او د مثبتو پایلو په نظر کې نیول سره سختې پریکړې وکړي. دا پریکړې باید افغانستان ته د نورو امریکایي او ناټو سرتیرو تر استولو مخکې وشي.
دا د ساده راډیو دا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو او د دې ولایت امنیي قومندان د ملي والی حکومت تورن کړی چې په قصدي توګه د کندهار نام نه کولو ته زمينه برابروي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دې غونډه کې چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان زرګونو اوسیدونکو ګډون کړی و، د اجنډا خلاف ویناوالو د ملي والی پر حکومت سخت نیوکې وکړې. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق وویل په حکومت کې ځینو شامل کړو یو د کندهار نامنی ډیزاین کړی او د دې سیمې له سیاسي او امنیتي چیرو سره توپیر چلند کوي. قومندان دغه راز د ملي والی حکومت د لوی کندهار کډرونو ته په نه پاملرنه تورن کړ او وی ویل چې تر دې وروسته به د هاري ممکنه لارې خپل حق وغواړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي حامد زلالي وویل چې افغان حکومت د یو پلان له مخې د لوی کندهار کډرونه لسانی باسي او دا کار قصدي کوي. لالي دغه راز وویل چې حکومت په کابل کې د کندهار په نوم یو شمېر شوراګانې جوړې کړې، کله چې خلک د حق غږ پورته کوي هغه یې خنثی کوي. په دغه غونډه کې د ولسمشر سیاسي سلاکار داود ګلزار هم خبرې وکړې. نوموړي په جنوبي افزا کې روان امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او ژمنه یې وکړه چې دلته پرتی ستونزې به د ولسمشر سره شریکې کړي. په دې غونډه کې یو شمېر نور کسانو هم ویناوي وکړې او ګواښ یې وکړ کچېرې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د لوی کندهار خلک به د حکومت له ملاتړ لاس واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب د امتیاز د خوندیتوب امتیازاتو او حقوقو کمیسیون وایي چې دغه جرګې یو شمیر وکیلان له قانون سره غړونه او ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون رئیس مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل چې د قانون په وړاندې ټول یو ډول حقونه لري او هر څوک چې غیر قانوني کار کوي قانوني چلند به ورسره وشي. له خغلی موحد سره زموږ همکار اکرام الله په ولسی جرګې کې د وکیلانو د قانوني مسؤلیت په اړه لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ولسی جرګې غړي کوم قانوني مسؤلیت لري.
متاسفانه موږ تاسو په هیواد کې اکثر وختونو کې د هغه مسؤلین یا هغه مهم خلک واقعا چې قانون د پښو لاندې کوي هغه جزئیات چې تا ذکر کړ په دې کې وکیل د یو جرم په وړاندې مسؤل نه دی چې مشهود جرمي مثلا تاسو چې زور موټر باندې خلک ووهي یا داسې کنو کې چې خرخواست سړی وتښتي یا سړی مړ کړي دا مشهور جرمونه دی. وکیل د دې یعنې مستثنا نه دی. د قانون په وړاندې بیا ټول ولس ټول ملت خلک یو شان حقوق لري. اما هغه قانون چې وکیلان ته ورکړل شي داسې دی چې یو سلسله مسایل کې مسؤلیت لري د امنیتي حالت کې یا د امنیتي پدغو کې استثنا لري. اما دا داسې نه شي کېدی چې وکیل صاحبان د قانون نه معفو کړي هغه وغواړي چې هر څه وکړي کولی شي. دا بیا په قانون کې قطار نشته راغتو چې دا کار کوي هغه د قانون خلاف حرکت کوي.
لکه څنګه چې تاسو می یادونه وکړه خو پوروسې کې ولیدل شول چې یو شمېر وکیلانو له خپل موقف نه غلطه ګټه واخیسته. ورسی جرګې په دغه اړه کوم موقف لري تاسو په نظر دغه ډول وکیلانو ته کوم ډول سزا ورکړل شي؟
موږ خو د کمیشن تاسو معلومې د پوخه دغه شو د ایسه کار نه جوړ شو. نو موږ همیشه د پاره دغه موږ کمیشن په دغه مسایلو کې ډیر بحث کوي او هغه حقوقي مسائل زیات دي چې د وکیل صاحبان حقوق یا په وړاندې کې یا وکیل صاحبان د نور خلکو حقوق وړاندې کوي. هر هغه کړنه چې ماده ته مخ یې ارزو کړی چې د قانون خلاف حرکتي هغه وکیل نشي کولای چې د وکیل په نوم باندې سو استفاده وکړي. اما په دې سره شرایط کې یو سره باز تخدیګان شو دي خلکو هغه په هغه مسایل باندې کمیشن ته مارې شو دي، شورا ته مارې شو دي. او ان شاء الله زموږ کوشش کوو وکیل دې که هر هغه څوک قانون نه خلاف حرکت کوي هغه ته قانوني کوم سزا چې هغه ته ټاکل شوې ده هغه باندې ان شاء الله عملي کوو.
او تاسو یادونه وکړه چې د یو شمیر وکیلانو تاسو ته شکایتونه را رسیدلې دي، دغه شکایتونو په وړاندې تاسو بیرته کوم اقدام کړی؟
مونږ اوس په هغه باندې تصمیم یو تر د خلکو باندې تصمیم نیول دي چې هغه قانون به هغه شکایتونه بررسي وکړو. هر هغه شکایت چې واقعا واجی نو طبعا مونږ هغه قانوني چلند ورسره کوو. په دې باندې اکثر یو تعداد خلک یعنې ناراض هم دي. خو زما درته مخکې وکړه دا د بوتو په شمېر یو تعداد وکیلان به داسې نه چې ټول وکیلان خدانه خواسته د قانون نه خلاف ورزي وکړي یا د قانون نه سره وړنه.
تاسو په لومړي سر کې د مسؤلیت یادونه وکړه، اصلا وکیلان کوم ډول مسؤلیت لري؟
وکیلان مثلا قضایي مسؤلیت لري. مثلا یو سړی نشي کولی چې وکیل باندې دعوه وکړي، هغه ترنوالي ته کش کړي یا قضا ته کش کړي. یعنی وکیل امنیتي مسله دغه لري چې باید حکومت دغه امنیتي تدابیر ونیسي.
تاسو د امنیت یادونه وکړه، یو وکیل ته څومره ساتونکو یا باډیګاټانو یا پولیسو د ساتلو حق ورکړل شوی دی؟ اوس چې موږ تاسو ګورو وکیلان ډیر زیات پل ساتونکي لري په یو حالت کې ګرځي، اصلا قانون ورته څومره حق ورکړي؟
اصلا ګوري موږ تاسو په دې پوهیږو چې د وطن کې بختانه قانون نه تطبیقیږي او نه عملي کیږي. وکیلان خلاف دې په بازارو یا په دې ولایتو یا په دې خارو کې مونږ تاسو نو یو عادي سړی چې دوه درې موټر ورسره سالګان وي لري او هغه ځان سره ګرځي، هغه هیڅ نه کوم مشکل نه، بلکې د خلکو ته تهدید هم وي، خلکو ته ستونزې هم پیدا کوي، خلکو ته مشکلات هم پیدا کوي سره لدې چې دوی سالګان ګرځي. اما قانون کې بیا د سې وکیل د پاره کوم خاص پیشبیني نه ده شو چې دوی بدون سلاو لري، دوی بدون باډیګارډ لري. اوسنی شرایطو کې خپل پارلمان البته د داخلي وظایفو پر اساس هر وکیل ته څلور باډیګارډ ورکړي چې څلور سلاو ورسره لري.
دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې د استازو د مسؤلیت حقونو او خوندیتوب د کمیسیون د مشر مولوی صاحب موحد سره مو مرکه اوریده. مخکې له دې چې سلطان محمد سرور درته بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونه ته.
د ژوند رنګونه
ما نوم عبد الله جان دا درخشه چلو دلته له پاکستان راغلی یو
وای پردای کټ ترنیم شپوی
کټ ترنیم شپو دا بالکل صحیح خبر دا کې او خیارانو متل کړه پردای کټ ترنیم شپو دا هغه یو بل متل هم دی اس پردی ملک ونه کرے ټکا به واوري نو مثلا موږ دا دوا کو شالا دی غوته می دایت وکي سیاست خپل وطن سره په عزت تراسي موږ خپل باندې ورور نه نوريو دی آزاد کشمیر کې نه دا دې دهشتګردو ته اسټرلنګونه ورکول جوړولې انډیا ته ایم لګل دلته ایم را لګل ما خپل سترګو ملي دي ګلپور کې وو میرپور کې وو کوټلې کې وو چړوي کې وو دې جو تر ارګرو ځاله ورته پاکستان ته دا رښتیا دي اوس کې انډیا زړیم صحیح ده افغانستان زړیم صحیح ده
دلته چراغلی خپل وطن ته ژوند مولا کوم دی را پایل کړه او څنګه مخ کې لړی
ژوند مولا را پایل کړه بس څه ژوند خو بس رالو درخم باندې راوې ته شکر ده الحمدلله خپل وطن ته بیا رالو د بګرامو کې پراته ول بګرامو وس دلته حسین خېلو کې پراته نو شکر ده الحمدلله دوه ګولې مړې در رسیدي هغه ته موږ غش خړل دلته دلته خپل پروت لا جاتې میوي جاتې دي اورې مملر لاري لاري ورته کتل قیامت وا اوس مې شکر ده دا عزت دې سړی سړی ته یو ټیم مړې ورسې دي عزت او پردې خوندې دا غټ عزت ده نو ګټه لا خبر خو همت په کار ده همت سی ونه کې او دا غش خوڅه وګرځې زړه واچې بس اته بیا نه سکله یو کارم نه سکواله زړه واچې زړه بنا چې زړه سره غلم مال توکل په خدای ده خپل وطن ته ځو کده سبار مر ته نوځو
دلته چراله رکشا دی واخسته نو دا کاروبار څنګه ولته خلک ستکنه
زره دلته خیا اسرائیل یو دوت بنیم مې چې خدغه سی وګرځم لیک پاته ماته لیونه کدم د کار سره خو بیا کار ساتي لیونه کیږي لیک پاته ماته لیونه کدم اوس کوم خو ته ولر څو نه کار ست نو وزګار ست ورور جان دا ملک ترالو دا څه حساب کتاب ده اته د $1000 را پاته د مدد سره سره کړو د پرما باندې سره کړو دا به مات کړو زر مې دا غزرن په واخست اوس مې دا رخصه مې په واخست له پښپېته زره په باندې څلور پنځه زره په ربا چم شو هغه مې کوټه سودا په ویوړه سره له مور ته پاړه کې ولګېدم یو زره په مې داخله ورکړه منشته اته پاړه کې ولګېدم چې کله 200 کله 300 کله 400 کله 500 د ګرمۍ په ټیم کې خې مزوري خې د عمر کله سل اته مې ست شکر